درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په دې هیله چې یو آرامه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. دا نن ورځې د سهارنۍ خبرونو د سر موضوع مو دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار واوسي. نور مسایل به هم لرو، خو راځئ چې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیل کړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وای په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. د بادغیس والی وای په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلټونکو دفتر سیګار نوې رپورت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپنوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرولو طریقې تغییر کړي. دا سیګار رپورت چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 ځواکونه کم شوي. رپورت په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک تر پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. دا سیګار رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د تړون هڅې کوي. دا بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتي او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغلته سرحد کې شوی هلته دوه موټرسیکل ته ویجاړ شوي دي، 4 نفره مړه شوي، 1 زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، دا راپور نه دی راغلی.
دا بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړه چې په دې پیخه کې سختریزي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی و. افغان حکومت هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي دا دولتي سیستم کې جذب کړو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم له لارې نه داسې عیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت لخوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د حضور موضوع له کلونو راهیسې د اندېښنې یو وړ موضوع ده. د ایران په ملاتړ حوثي اغیانو د یمن په ادن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نسیامیانو پر رسمي گذشت د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په حملو کې تر 150 زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالمالک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوثيانو په حمله او په ادن کې د پولیسو پر یوه پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په ادن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د یو قومندان په ګډون 2 کسان ووشل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتونکو توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید کړي. دا روسی حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیه د تحقیقاتی ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې د په روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشت باندې محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي وو چې د لوکوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته هیڅ توضیحات نه ورکړل شوي. پلټون کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي آیا د نوالنی رسمي شکایت یې ترلاسه کړی او کنه. د روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا دا اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراتوي. دا پرېکړه یې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې کړې. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې اف کام پر روسیې آر ټي ټلویزیون باندې جریمه وضع کړي چې ګواګي د دې تلویزیون راپیټونه د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیې کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه بې پرې نه دي. مسکو ویلي چې د اف دا اقدام د روسیې پر ضد د کمپاین برخه ده او آر ټي دا جریمه ناسمه بللې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې ازادي راډیو د مرکشي هیئت د یو لسو غړو نمونو ته لاسرسی پیدا کړی. د هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او سیاسي لورو په استازیتوب دا سولی په خبرو کې برخه لري. سیګار یا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مفتش دفتر وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د نظامیانو لکه امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری کم شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا او روسیه د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې دوهمه نیټه د لاټومي تړونه په رسمي توګه وګوري. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان د سولې د هڅو په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان حکومت پر ټویټر پاڼه لیکل شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. ملالۍ بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي همداراز د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز په پرونی لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له امریکا او نورو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر کړکېچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دې دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس لنور جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلی. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان،
زموږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زموږ په زیان دی.
دوستانو بخنه غواړو د خاطر پردیس هغه رپورټ مو په تیر وطن خبر ک چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو پاړو دا رپورټ درته ورسته خبرو. اوس برا شو د خاطر پردیس هغه راستولې رپورټ ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو پاړه د سولې د عالی شورا عکسون عمل راخلي.
د پاکستان د نورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی لقول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې نورسپانې لقول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه پورس په اسلام آباد کې خبري ناسته ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي:
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا د نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. اوس تمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینې ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي:
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه اساس شرایط د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د ازادي راډیو دا تاسو موږ سهارنې نیم ساته خبری مجلې ته وکی اوس پر شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفرول سنګ زیار ورته کتنه کوي.
سترسفور کامنټری خبرونه د افغانستان د سولې پورسته یو حڅوي او مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استاد زلمی خلیل زاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سترسفور کامنټری درې ټکو ته اشاره کړې. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونه په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سترسفور کامنټری ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام ده. په مقاله کې راغلي د ناتو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سترسفور کمنټري پرې بحث کړي هغه د سولې تړون ده. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سترسفور کمنټري په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز رسپانی هم یو ورته موضوع اخیستی او په سر کې د افغان ملکانو مرګ جوب لیا ده کړی ده. په مطلب کې د افغانستان لوی لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانی په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سیشمې پرس پکې یو مسافرونکو بس په ماین وخوت او غنو خلکو ته مرګ جوب لواړوله د افغانستان له خطرناکو لوی لارو څخه یو ده. د سیشمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیانو. نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مرګ ژوب لپاره تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د رسپانې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي او زموږ سهارنې نیم ساته خبری مجلې ته وکی. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی له ډلې د 11 کسانو نومونه پیدا کړي. په دغه نوم لړ کې چې درې باوري سچینو له ازادي رادیو سره تایید کړي څو خزي هم شامل دي. د منابع نه غواړي نومونه یې واخیستل شي. د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه نوم لړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم سپارل شوی دی. پا اړی خان محمد سین رپورٹ راکی.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړي د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د 11 کسانو نمونه دي چې دوه خزه هم پکې دي. درې باوري منابع و چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دو خزو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاولا لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د سلور نورو کسانو نمونه ازادي رادیو نه دی موندلی. خدامان به په خبره دغه سلور کسان له هغه ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغانی ناسته کې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولای شي چې له طالبانو سره مذاکرات په خطو غ پر مخ بوزي.
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یې داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 60 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل یې له روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسېدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وی دا سولی پروسه دا امریکا و پاکستان پا واک که دا. دا هغه چه و چی ولسمشر کرزی دا خپل واکمنی پا ورستوی کیم دا امریکا سره دا امنیتی ترون دا نلاسلی کولو یو دلیل یاده و. نموری دا پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل پخانی خبری بیا تکرار کړی و ویل تر هغه چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسېدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي، د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسېدلې او ډېر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همداشان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیه د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې دوهمه نیټه ده له اټومي تړونه په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکي اټومي قواو تړون یو دیرش کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسېږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 5000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځنی واټن وشتونکو اټومي توغندوی تړون یا آی این اف په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
The oil ze da dwo loyo nadiwalo iqtisadun tarmanz tangali waziyat andishman kariyam. Mush bayd la sade jagde dakda wakro aw da nawi sade jagde makhawani so. Per INF sarbira da Rusiya aw Amerika tarmanz da new start panum da atomi waslo da makhniwi muwafiqa pa 2018 kal ki amali so. Ka Amerikan aw Rusan new start da tamdid pa ara prekrawana krida muwafiqa ba pa 2018 kal ki pay ta waras. امریکا او ناتو چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیه له نیو سټارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M29 یا SSC اته میزایلو په مورد کې چې د ناتو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. مسکو وایي 9M29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړون د ماتولو تور پورې کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خبراسو ویلي چې له آی این اف موافقې څخه د واشنگتن د وتلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به یې نه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی این اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په دوهمه نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه ووځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیه په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی این اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې وسته تشپونوم سرتیرو د سبت مخنیول شوي او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي.